کېده مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبری خبرونې ته شرغلست. په دې خبرونه کې د تل په څیر خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پس هر کده مهم خبرونه سر چکیم. د یوې میرمنې او څلور ماشومان په ګډون دیارلس ملکی وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنې کې وژل شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار د شینواري ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینواري ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته اوسو ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورونا یو چارو وزارت وایند طارق قاریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې سوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوښنې ښودلې. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکارۍ خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلی دی. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او د پدی ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزول وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دندو وګمارل سي او یا به یې تقاعد تسوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی وو د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر درېیمه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي د دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. تر دې یوه ورځ دمخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر دوهمه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي د شمکلیزه د کورونا او بعد خوریدو لکبله په مختصر مراسم سره ونمنځله. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خواشیني وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کېږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ سوی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
لیبی خو د سولې خبرې تودیدي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یوې چاودنې نږدې 15 کسان ووژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
3000 کسانو کارګرانو کار کاو، په دې ځکه تقریبا 15000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیزه پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي. پیل له دې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبې ته رسېدلی او د افغانستان د سولې اړوند له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د خبرلانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکزي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څنګه وایي، ښاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماعت رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرفونو سره جلسه ولري. په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په زمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې چې دا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصولو او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار لا هم هوکړه نه رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بستوی از فکر کوم په هغه کې د لایسي چې امریکا سره رول ولو به وي طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې کانی کې چې یو داسي تکلار مخته یوسي چې نه د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نسته چې د باور فضا د بیرته رغول د لپاره کومک کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلاره کې د دوړو خو ترمنځ د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ هوارې سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي هوکړوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایي خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالیستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی تفصیل د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پر راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وروسته لاغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارنې ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي د لویو لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عملي کېدو څخه شکایتونه وکړل ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي د پکتیکا خلک پر امنیتي چارواکو له دې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک دی د 15 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کپر دي چې د دې لوی لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکوبای هم لوړې کړې دي
نه دی پکتیکا فلاره نه دی غزنی فلاره زلورت لای سي هر څوک لمای نه داریږي د طالب چې داریږي له حکومت چې داریږي لبل خو د پکتیکا ولایت په ټولو لسوالیو کې غزیدل لاره طالب او د حکومت ترمن خپل منځ جنجالو له وجه هیڅوک په تګ راتګ نشي کولای وخت نشي تلای مشکلات ورستر بل ډیریږي
ښاغلی کټوزی هم درنګ وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډیر ژمنې کړې و چې نه عملي کړي د دې ځای ولسونه نه هلي کړې دي د شنبه په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې امنیت روغتیا او بیارغونې په برخو کې شتاسون زی بیا وریاده کړي ولسمشر اشرف غنی یو اربیا شمنه وکړه چې تیر تیر وطن به جبران کړي د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول د اوبو بندونو رغول د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ننګرهار چارواکي وای په شنیوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنې کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي سهارګل امیرزای له جلال آباد په مستقیم تماس کرا سره دي امیرزای صاحب په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات سوي
ولایتي چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والي له ویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په داسې چاودنه کې چې نن 12 بجې او شل دی کې د غنیخیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده. دلته یو ډول ډله ییز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یووړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همداراز نورې امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنکړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویلي دي.
طالبانو وسلول چې د داعش غړي بلل کیږي،
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو دغه برید کاوه، واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي. خو یوازې بله خبر دا ده چې تر اوسه یې هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس په لاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېره زیاته یو ډول اندېښنې راوچت کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نږدې امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وو، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تفتیشونه راوپارول. که څه هم هلته د سولې خبرې بین الافغاني ناست روانه ده، او دوی یعنی په دغه خبرو باندې یو ډول بې باوري ښایي او اندېښنمن دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل خاطر پردیسنه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته وایو چې دا د فابریکې چې موږ بند کړل، دا د بند برګ دی ویسا، ریاست جمهوریت ته ویسا، پارک صنعتي قطع کړي، په خپل قطع کو چې نشي ورکول، ځکه موږ مجبوری کو چې قطع کو.
خغلی صافی وایي کدی دوی د برښنا ستونزه هواره شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د دې طرح لامل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې و چې لمخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې برېښنا ورکوو چې اوس مهال هم ورکول کیږي. خو دا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میګاواټه برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا 100 میګاواټه خپله تولیدوو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دي او هغه انرژي چې موږ یې لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیئت یې ور بیا له جمهوري ریاست څخه چې غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهوري ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې ارګ ویلي وو چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبی میاشتې زیات وخت وشو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ سوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړي منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دي معرفي سوي. زمنګ هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا د بار بار تماس سره نیولې، خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاتکړه، یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل سوي چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوایي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه وسوه. د لاستیک سوي هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي وو، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږې میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نسی، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا د له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، لا هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړي او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مېشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پیل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپله تحصیل زده کړه وکړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجربه څه ولري د کرونا په اړه. زه خو درس سره غیر علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مطلب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو او ډاکټران شو هغه شو انیمار شو کښېناري او سوم کښېناستله سره فرق کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه خونزی مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونزی ادارې د خونزی د پایل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسونه نوینه چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی وو. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې او یو لسم او دو لسم په مخکې لدینه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي. که تشناب ته ځي بیس ته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او استادان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل،
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کمر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله وری کړي. کور ته چې کله بېرته راځي نو د هغو روغتیایي حالت باید وګوري. نو بې ځای خوړلو څښلو نه باید مخه ونیسي، او لاسونه او پښې او خپلو په صابون باندې او په ځای د اپونی موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی، پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهور پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې، او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهور پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت، او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ، او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و، د کرونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده، کرونا مثبته وخته. داسی اوازی دی چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي، خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سنت څاروان له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وښوده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنی قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي 10مه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. نن ورځې سپورتي خبرونو له ناجي سپیت خبرې.
د سپورت ورځنې هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیزې سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره دغو لوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیګ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز لیګ د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې 2 لوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ شپږ شپېتم پړاو د رواني اکتوبر میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د می میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان مني کېږي ولسمشر غني چې کومې ژمنې کړي پر ځای یې کړي. ګل محمد عزیزي د هلمند له ګریشنه لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځنډ سره په هلمند کې سختې جګړې روانې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولې خو خبرو ورو مختزي دواړه خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیبزای له ازري لیکي باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي ماسک وکاروي. د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې ناجیه سپید د کابل چاپ ورسپانه ته کتنه کوي.
800 ورسپانې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنی؟ ورسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ شخصي دوستانه اړیکې یادې کړې. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لاره ګڼلې چې یوه برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یوه محموله تیره شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د درېمګړې په توګه د چین په شمول د سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور له درېمګړې پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلي د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست ولس تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی ګوښه کړي، بلکې د دوی دفترونه هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دېر شوکتنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي. نه د حقیقت سره په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو لړل دي خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغل محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داس اقدام جمهوری ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لستنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه خورا مهم شمیرل کېږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لستنه لدندو لري کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره شروع شوې ده، د درو کالو راودې خواته، د څلورو کالو راودې خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکاران ولري. ولې په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر به حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه هیچ چا نه درلودله. او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره وویني او هغو ته دنده وسپاري.
رفیقی صاحب بخنه واړم، زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغه تسالو خبرونه، د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولستنه درې شوي هم دي؟
ما ته دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي، خو زه په دې باندې مطمئن یم چې درې سلو ډېر شپوتې.
اوس د ارګ د نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شی دی؟
دا اوس په لري کومه ده د ژوند سمې چې د چزما وظیفه چې شو پاره ما ته قطعا د وخت په وختو چې د مخاله سره د سلاکار په صفت باندې ته اوس د ارګس خما ته هیڅ نو وظیفه نه د سپارو سوې چې په دغه باندې کار وکړي.
بیا تاسو نګدي د سو کال نور هي سپار کې د رئیس جمهور سلاکار وای؟
زه تقریبا درې کال کې شو درې
درې کال تاسو سپار کې د نن څه کول؟
موږ یو تشکیل درلودی چې بشپړ تاوده مسائل د ورځې چې زما دنده د ولسی اړیکو په مخت مختلف په مختلفو مسائلو باندې توري خبرې د ورځې د دولت سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړنې کولې پر هغه باندې بحث کاوه او دا هغه څه گزارش جوړاوه او هغه مجلس جمهور ته تفتی کې ورته تفتی کې دوه ورته په دوه ورته کې نظر ته دي چې موضوع سره مهمه ده په دې باندې موږ گزارش وکړو
دا د جمهور ریاست کوم ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو
دا ادارې دا
فکر کوئی چی رئی جمهور تو روسا پوری ساسی کم راپور لی دلی؟
والا زب فکر کو بشتا بس میں نہیں لی دلی کیکی لی دلی ہوئی حتمان با پا دیو آج اقل دیو گزارش اعتماد پہ یا با تماس نی ول سوی وی یا با کم مکتوب را تلا گری ما تا دا ارگز دا آغوز دا چیزا با قرار سوی دا خدا اول سکری آج اقل بر با تلویش تنزو گزارش مختلف گزارش نور کری او دیر اساس گزارش نور کری
جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ما ته هر مواد راځي زه دقیق ګورم فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه نه دي رسیدلي او کنه هغه لوستي نه دي
زه فکر کوم چې د پښتو شاوخانه یو کړی جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقې پر اساس باندې ولې جمهور ترکی هغه چې دوی خوښي د کارشناسي پر بنیاد باندې دا کار کوي کل رئیس به جمهور زده ډیر نږدې سره د ډیر وخت ته پیژنم هغه واقعیا گزارشونه وایي مګر په دغه شی اساس وخت چې زه د نور مشاور صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هیڅ گزارش ته هیڅ وخت مثبت جواب نه ورکړ یا هغه اصل جواب نه ورکړ چې دا ما دا خبره واخلم
رفیقی صاحب د جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځینې یو شمېر مسایل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځینې مشاورینو ته او ځینو ته نه
کوم چې دا امتیازي مسله د رئیس جمهور سره مطرح وه چې څوک امتیازي دی او څوک نه دی ولې موږ لیدلی چې بعضې مشاورین ډېر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیرمي صاحب چې مشاور و په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاور و دوی هغه کسانو چې هر کې به ناست و د هر سره سره مستقیمه روابط درلودل او مستقیمه د هغه څخه هدایت اخیستی ولې موږ په هغه جمله کې نه وو هېڅ وخت
دلیل دغلته پوښتنه هم رامطرح کېږي چې دلیل څه شی کېدی شي یو ستاسو چې ونه توانېدی د خغلی سرګن یا تاسو چې د ځینو کسانو نومونه واخست د هغوی په څیر شئ که نه یوه خاصه حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکې جوړې کړي خاص له جمهور رئیس سره او هغه جوړ شوي ملي
زه فکر کوم چې د ارګ لیوالتا او خاصه کوي یا خاص کسانو ته په دې خاطر که د روابطو پر اساس د وړتیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولی شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور هلته یو فالته ناست دی فقط چلنه به کوي یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ارګ ته لېږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره
ده رفیقي صاحب ستاسې دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسې په مشاوریت کې
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې
درویش کسان نږدې هر یو دفتر هم دغه سي درویش یا تر دیر شپوري کارمندان درلودل د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه ټول د منحل شوې دي یالمان ستل دي فکر کوي یو درست اقدام دی
زه دغه سي مشاوریت سره لکه د زما مشاوریت چې نور مشاورین صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو مجبور دی واه لکه روس ولې هغه مشاور چې په هر تمره باندې لوي هغه دې داغه د ځلکت سره هغه ځمې کار وخت دی مشکل په دې کې دی چې د کسان چې هغه دې اکثره د ډیر لوړ ځلکت خوندې اوس چې د هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشاور دی او د سولې مسله دې کومه مسله ده د مثلا هغه اقلی او اړین برین چې بجنګ په دې لیدل یا د ارګ د کړي سره دې چې هغه مشاور سره ته تاسو سم مشوره راکې په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د انشاء ایستې سمایم او ما ته ډیر مسایل د سولې په اعتبار معلوم دي چې هغه اقلی او ورځ ما سره څوک پښتنه وکړي چې ورور د مشاور سره تاسو دلته دنه اجرا کړی او اوس په دغه اساس وخت استاد نظر کې شي دا قط اند دا پروسه نه او بل خبره ده دغه شی ودا لغوه کولم سره مزه مخالفه نه زه دغه مخالفه نه مش د مشاورین د منځ ولاړ په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي ونه درې کاله سره کال یو مشاور باندې سره مګزاري او بل اخر هغه په ځان نه خبر مطبوعات درې څخه یاد
مجازي لري د لارې سم خبر ما شي وای د کار سم نه زده نور د مشاوره د حکومت سره مشکلات
نه اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منست کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د ادارې لپاره کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشې د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې زب تبلیغونه کی فکر نه کوي یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کېدو چې دغه غوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړی او چې مونږ دغلته هغه اساسي برخه کار یا دنده چې زموږ هغه تر خاورو لاندې دن وړتیا نه ده چې وسوخه چې ولاړ شي خدای پماني وکړی وای
بالکل بالکل خبر موافق خبر رئیس صاحب جمهور په بعض موادو کې مجبور شوی چې بعض کسان د بعض ملحوظات په خاطر باندې مقرر یا د اقل خوله یې ورچ خو دغه مشاورین دغه ولس کسه دا د خپل انتخاب کړي و دا چې دغه بل چا په واسطه راغلي یا نوي فیصد مشاورین صاحبان چې اوس دنده اجرا کوي دا د بل چا په خاطر شوي یا وکیل صاحب ورته مقرر دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار یې پر راوستلی دی ولې دغه ولس کسانو کې دا ولس سره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړي و د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار واخلي نو دلته خبره په دې کې ده چې د رئیس صاحب یا د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه دوکانه برخورد کوي دې مسایلو سره نو زما په اند باندې دا به جفایي چې د یو سلو دېرش مشاورین ولې دی په یو سلو دېرش مشاورین کې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په ناست کې چې د اقل په دوو درو څلورو زه داسې مشاورین پېژنم په څلورو کالو کې یو ملاقات نه دی ورکړی ما په تېر یو کال کې د اقل لس واره خواهش د ملاقات کړي او په ډېر جدي موضوعاتو د ملاقات غوښتنه ځینې کړې ده ولې دا خبره نه تر ارګ رسېدلې ده
رفیقي صاحب همدا پوښتنه زه هم وکړم چې په تېرو درې کلونو کې مو ولسمشر سره د یو سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تېر درو کدو کې به اقل څلور پنځه واره لیدلې ول یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدلې
یو سره د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قطعا نه دی لیدلې یو نه مشتنه سوي ده او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځینې کړې ده چې لطفاً یې سبې جمهور بل ډېر اساس په سایه لري اته ما دا غوښتنه ځینې وکړه تیر وایي چې زه خپل استعفا درکوم زه نه قابه ده یم نه خبرې کېږم زه یو د زما مؤثریت په دغه ځای کې لازم نه دی چې په دلته واوسېږم خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هېڅ نه و د سسې و هېڅ نه و ادارې ته نه لرو په دې خاطر باندې موږ قطر نه دی لیدلی چې د مشاورت پر اساس باندې و داسې مې لیدلی چې د کمپاین په وخت کې مو ولیدي یا یو شیخ ته کیږي یا د قران شریف ختمي خو څنګه ټاپي و داسې پروژې په ارتباط باندې مشاوره وغوښتل مقصد واخیسته دا شی افتتاح
رفیقی صاحب کورم آباد
تانده چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر او خډبي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي
پر کور کې جنجال
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ستونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي
یو څه نوښتونه غوښتل ورسره ومني یو څه زړښتونه دی ومني ورسره
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي دا دوی په وینا مشران فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي خو دا د دوو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر او خډب وي کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي چې کشر وي شاید خاموش او بې جرته وي خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د یخو ډب جرت پیدا کوي او همدغه جنجالونه یې روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښې ته پام نه کیږي دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته، کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کیږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدهیي کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه زموږ همداسې یا وهل شوي یا د کور ویشتل شوي، همدا فشار نه ټول پاتې وو. کینه مې ټول سره اخیستې وه، لکه چې عادت شوي وو. تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پرې ویشي ویشتل، بیا فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کې دا اوس. اوس موږ ورته وایي چې دغه لارم ښه ده یا دغه بده ده، وینا زه خپل په خپل زړه اوس خو موږ د دوی دښمن یو. پخوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وینا ته نه پوهېږې ته، تاسو خو وایي زاړه شوي، تاسو هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم، هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده را پاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي. هر کور کې سه همدې جګرخونیان ډېری، هر کور کې جنجالي.
سمی علي خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل تقینات ورکړي، او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني. ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي، باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زوروره بولیا وایي ښه ده چې په هر مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رایه او نظر ترې واخلي، او د میلمنو په مخ کې دې نه رټي، په خنوم سره دی رابولی د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي چې کله غلطی تی وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپه ګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو مدلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې جادولی شي. هر څومره چې تاثیر پېباندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي، حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه وي سي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځته راځي دوی باید پوښي وي، زمونږ پلرونه هم زمونږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایې به درلودلې خپل پلرونو سره لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره مشرانو سره. کړی وایي دا طبیعي ده. مونږ باید په خپل چلند کې او د یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی. په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځته راځي، همغږي منځته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی را تیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. زده که ووایم چې په کومو کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زمونږ په کلیاتو کې د افغانی هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي، هغه باید ومنو، که څه هم مونږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ساعت